سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شو تاسو زموږه کل ازادي رادیو څخه خبري پیل هم د خبرونو پر سر کو ملګر ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیسو د واکسین کمپاین زړولای دی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخه د خبرو د ملګر ملتونو چارواکو کړي دا د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خبري چې د ملګر ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیسو ته پیل کمپاین به کړی دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه کړې په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه ای ودونه دي چې لا هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختم شوي نه ده پروسی کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوي چې په بیل بیل بنسټونو باندې د ښنه خوده لده په گاونډي واد پاکستان کې د ګزارنې پولیو زت واکسین کمپاینونو باندې وخت نه وخت حمله کیږي دا و پیژندل لري ساتنه هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن به خبر خبرداری کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ورشي چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوه چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیل سیمو کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالې یوسفزۍ ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو ښوونځي تړلې دي ملالې یوسفزۍ دغه پیغام د افغان انجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خبر کړی دی طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 وخته له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي تر دویم لان پوری بند کړل خو د دریو کلونو په تیر دو سره لا هم بند پاتې دي پر خوندوی سربیره دنجونو پانتونو نن په افغانستان کې بنشوي چې لکه بلې د طالبان حکومت تر کلا کونی وکړو لاندې دي د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پریو پوخانی خبريال د وسلوالي عملی په باب سخت اندېښنه خو دغه سازمان پرون یک شبه ویل مې کوي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبرلانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګندوي پرانو پورونه کوي چې په پاکستان کې نه پیژند وسلوالو د آریانانی او خصوصي تلویزیون مخکنی خبريال عبد العزيز سخي زاده په مملکې ټپی کړی دی د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبريالان چې دریمې هوادونو ته د خپل ژوند خوندیتوب په موخه تللی خو د مرغه په دې ورستی کې ان ال دهم د ژوند له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی تر دې مخکې د اگست پر 25 یو بل په خوانی خبريال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې پرې عمله شوی او ازادي رادیو خبر احمد هانیش هم د اپریل په درمه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې د شډلې د هغه بمی حمله مسولیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوی دي تیر شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجر وسیله په 14 کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول پاکستانی چارواکي وایي چې په ملکی دوه نور افسران ټپین شوی دي شنون کې وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او غازو غنی ایالت ده د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمن چې لکلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو عملی کوي همغږي زیاته شوې ده او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمیسارۍ سیلاب لکبله د مارک جوبلې او زیانونو کچا په ډېری دوده په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغلته سیلابونو لک تر لګه شپږ تنه مړه کړي او د نور ترې اتاری تم شوي دي جرمني له دې واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې دا راپورونه هم را سره اوریدلی شي جرمنی له دی واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د استول اعلان کړی دی
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړی کوي
افغانستان کې شمیر نجونی چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راتوي
هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړ زده کړی وکړو په حجاب کې غواړو دند وکړو بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو ډېر شبیلابلې پروژې بشپړې شوې
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوی ده لله الحمد یو ډیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړه نور مطالب هم مر سره شته را سره ووسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
جرمنی لدی واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د سولو اعلان کړی دی. ننسی فایزر پرون یک شمه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس سره په دې ګاټ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکاري د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولتس له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه اڅه نه دی ویلي. نورحال د فیروز عزیزی راپور کې
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس د دوه ورځني سفر ملتیا کوله ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولف شولتس او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګ د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوی خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د استل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1.5 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندیښمن کړی دي خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم دا پرېکړې یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي. د دغو پرېکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بېباورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پرېکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي که یو کوردی وي که یو ترکی وي که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته نشوي دی دلته باید تیر کی او واقعي د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سیدنا قانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن وکړوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغه زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایی په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام زد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې ورسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انجنونو د زده کړو فعالو د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ویلي چې له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجنونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خپرولو سره د غرض پر ټولو غږ کړی چې د زده کړو په اړه د افغان انجنو غږ بدرګه کړي او په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر انجنیر چې د طالبانو لورې د وزشوي محدودیتونو لامله لزده کړو بی برخشوي وای چې دا لکوم دلیل پرته زده کړو ته نه پریښودل کیږي. دې مسلې ته په رواني سنځو اخته کړی دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د دریمې کلیزې په درشل کې په خبر شوی پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
افغانستان از مارکینګ انادر ډارک انیورسری.
افغانستان یو بل تور کلیز منځي دا سخت د چي باور وکړو. درې کال کېږي چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځي ته د انجنونو تک منع کړای دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ژوند کې د خزو انجنونو د ګډون مخنيسي.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملال یوسف زی همداراز د هغو میلیونونو افغان جونو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکي آزادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي. نو دا واقعیا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانخلي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته اوګاګیست. د افغان خبرلانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو په اسلام آباد کې پیوه پخوانی افغان خبريال عبدالعزیز سخی زاده د نامعلوم وسلوالو د تیری ورځی بریټ خندلای او ویل دي چې په هر سیمه کې د افغان خبرلانو د خوندیتوب لپاره هڅې باید وشي. تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په غغلی سخی زاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمیر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت پر اندېښنه ښودلې او د خبریالانو لملاتړو سازمانو څخه غوښتي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نورحال د عبدی سپوکمی په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راپارولې دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېیمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 مترۍ کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شه ساعت 10 بجه بود.
پرون د شپې 10 بجې چې له کوره ووتم څو کله مې نه واخیستې چې را باندې فیر وشوه او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم. نن مې ډېر وضعیت خراب دی. سر درد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شده. بیشتر وضعیتم خراب است.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې و د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولی او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او د قانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخه او نه د اقتصاد لمخه په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی و. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندې نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان میده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمانداني سرپرست په تیری ویونی کې په دغه ولایت کې د نګدی 1500 افغان کډوالو دینه بل خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استادین نه لرل. د ایران ارنا خبری اژانس تیر ورځ د علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلی وو. تا به داسې ویل کېده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې په روانه میلادي میاشت کې له 500,000 ډیر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډیر کسان له دوو هیوادونو افغانستان ته ستنه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
سلګون افغان کډوال تیرونې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یک شمې پورس د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونې کې 1,449 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لری له د خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملی کول لومړی توپ لري چې لمخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواد وبېستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوی کسان د غونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغه افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې مشت افغان کډواله ستاره اميري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کوي چې ورورې د پولیسو لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوا کلی کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې څو ورځې کېږي چې خبره سوې يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما او ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
ځنجا گرفتن امر خانواده خودمون بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونیولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پوری د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه و، خو له موږ یې وسو واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلې. موبایل او سیر را څخه واخیستی او راوی شړلو.
نفر 780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامیه ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2,000,000 غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوخه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران وایز وکنو وای د روسیې بي پيلوټ الوتکې تیر شپه نسکوري کړې دي. ته دغه واد زینو پوزي چارواکو د اوکران پر پلازمینه کیف د روسیې لوري د رواني میشه تر ټولو لوی حتم حمله بللې ده. په روسیې کې د اوکران ولسمشر لویدی سو غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکران لاسوي وکړي. نور جزئیات پر راپور کې
د اوکرين پوځي چارواکي وایي تیر شپه د روسیې له خوا د وشپېته توغول سوی بي پيلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوی دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوی بمباري هدف د اوکرين پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسي لخوا پر کیف دروانی میاشتې تر ټولو د لوی اتمی حملې په اړه خبرداري ورکړی وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې میرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تیره شپه څه باندې درې ساعته تر حملې لاندې وو، خو د هوایي ځواک دستګاو د کیف په شاوخوا کې هم تر شلو زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې، او د آزادې اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې، توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې، که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کاله پورې په اوکراین کې یوه برخلیک ټاکونکې بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیون افغانۍ په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونه کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو شوې دي. په دې پروژو کې څښلو پاک اوبو رسولو، چک بندونه، ویالو سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي، چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده، لله الحمد. یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیاوې وي چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي، خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي، نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشت درې میاشتو بعد وچیږي بیرته، چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي، دلته زمونږ ځمکه پخوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمیږي، نو دلته نږدې سینه روان ده. یې سیند چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي، نور ترکاري هم وکرل شي، دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي، چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په 15 دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو واوري، خو تر هغې مخکې خبرونه. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبره داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لري چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لم د ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. په روسیې کې مثبته پیښه په غزې تړنګ کې سب شوې چې بیلابیلو بنسټونو باندې اندېښنه ښودلې ده. په ګاونډي هېواد پاکستان کې د ګزارنې یا پولیو ضد واکسین کمپاینونه باندې وخت نا وخته حملې کیږي. د وا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنه اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د وا پیژندنې ریاست نن په خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې به په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځ، شمال لویدیز، جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خبره او دوړو د پیخېدور کلام شوی ده. د سالنګونو په ګډون به په بیلابیل سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي.
پینځوشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بیا اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران شوبنځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي شوبنځیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر نوم لیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو هم بندیزونه لګول شوي دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول شوی لارښود لګول شوی او باندې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند او نن وایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. په ایران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیره کډوال وایي چې ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت له خوا تړل سوي چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې جملې 15% په زوره ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او په نغښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې را سره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کوو، له هغې وړاندې به نه ځو. هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولی دي او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي. تر څنګ یې بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي، خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکي رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په خوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو یې حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډیره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغه سه وخت نه وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنا کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کېږي او غواړي یو مسله برجسته وښيي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسنی فشارونه یې همدغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایران هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرا مخته کړو، یا هغه څه چې دوی ادا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هیڅ شي سره هم سمون نه خوري، بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته روزو، په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبه دي. دوه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تلوي. نانوایانې سهمیت ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه درې ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاو. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو، د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل، بېرته یې را خوشې کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی گروپونو بعض کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې کوي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطی گروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقه فشار وړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري، او د مګر ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله یو این سی آر او نور د ملګرو ملتونو ارګانیزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي. چې دا خپل یو بل ستونزه ده حقوقي ستونزه لبل خوانه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقامات سره په تماس کې سي د اسلامي همکاري سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړل شي. متاسفانه دا نه کیږي. لبل خوانه سره د دې ځنې بین المللي مؤسسات ده او لکه اروپایي اتحادیه یا نور یو ان سی آر او دا نور د مهاجرینو ته مالی کومکونه کړي دي اوس هم تر یو حدود پورې کوي، اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي خصوصا یو ان سی آر یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. که تاسو راته وایئ چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو په ایران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا اوس کله حاله ده. اوس تقریبا د یو شل پنځه شپه کېږي خدای ظلم ډیر روان ده. بس که په سپورټي کارتونه لري که څه چاغي یو خو دلته نشي بیا چې ونی شي هلته په زندان کې بیا ډیر زوروي کروپی وار کې درې خراجي دي کروپی وار نه کې شپږ میاشتې د خلک چې هغه ورځې ما عمر ګلنی ولې تقریبا نیلی وای زه تقریبا شل پنځه شپې کې پروت ما بیا مجبور درته نه پر پیدا پیسې مر وړ دی بیا دی درې خراج کوي خو څه سخته وای د شرپی ورنه کې اصلا دغه خو ته خراج دی نه بیا زورول ډیر کوي ډیر وهل کوي زورول کوي ډیر فازه بول کوي.
بلې بس په کوم شرونه کې دغه وضعیت داسې دی؟
د ټول حال په مخ کې خوشو دغه غزمین او تهران او دغه خواته علاقه یو څه حال د رسم شیراز کې و دې خواته د وجهت شروع شوی د نو خدای دې رحم وکړي ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده خپل هولس د افغانستان باید یو لار او سرویس باید یو خبر او سره وکړي دا ټول مختبر مشکله ده سخت ده زموږ په سخت او په هغه راغلي بیا غدلته د ظلم او غشې د وضعیت خراب ده.
بل اباس د ایران چارواکي وخت نه وخت چې کله الته کوم امنیتی پیشه کیږي کوم جنایي قضیه کیږي پر افغان کډوالو او پناهغښتونکو دا ډول فشارونه زیاتوي. تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغښتونکي یا کډوال په دغه سي مسایلو کې لاس لري؟
والله څو وایي ګومان مې راځي دغه څوک بده والله سولري ابد خبر کړي لاس ولري فکر نه کوم کار نور څوک کی بس زغې افغانيانه وای دا کار افغانای وکړو.
بل عباس به افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایطو کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنه ولا کړم د شنه ممکن هم د فیک معلومات نه پلارم شې دي حکم هغه باندې استل کیږي به شي کوم چاله ما دي سره وزیر شروع شو او دغه کړم نه ممکن هم شي دا ود دي شو شو ما څنګه دغه شنه او بس ایران له غونځا سره خو خلاره ولا خبره هاي چې کول نو زمو په دې کې نه ممکن نه شه دا ولې دي شو او دا ولې دي چې یو پی او دي چې سره وجه خراب شو بیا دی وای چې افغانستان دلته غوړ دی و ایرانی نه ما خبره وکړ ما دا ولې دي چې وجه شروع شو دا غراته وي چې د تاسې وطن جوړ دا تاسې به ټول چې خپل وطن ته لاړی نو ما دا فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پس جوړ موږ بل تاسې بیل تاسې خبر نه تللی بیل تاسې اجازه بدلی خپل واج مخبل کار او غریبي کا چاته خوند ورکړ خپل او کور او بچان او خپل او خپلوان لري دوکاله دریکاله مسافری د چاله لري ما ورته ما دتا لوري خپل بچان او لغن یو میاس لري لارچه واینه مال خو موږ هم دغه شی غو دشي نه پیغم شي څه چاله تی هم ویل ولا شي کوم
ډیر مننه تاسو سره اوسه نشهاب صاحب تاسو تر زو د حمید ګل عباس څرګندونی تاسو ووري د څه فکر کوي چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوښونه کړنې ولې دي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډیره لوی ده، او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغسې قضایا چې وخت نه وخت مخته راځي، دا یو څپه یي، دا ګرمېږي کله زیات شي او کله کم شي، او هغه فکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه چې پخپله د ایران امنیت هم پکې شامل دی، او په منځني ختیځ کې وروستی کړکیچ چې ایران هم یو اساسي فکتور دی، دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولې افغانان په مجموع کې موږ متاسفانه چې یو جګړه ځپلی هیواد یو، له څو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام په نه لرو، داسې نظام چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره، هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي. ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس، زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل د لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي، بیرته یې قرباني همغه افغانان دي چې هغه هلته په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي چې په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوي و، نه پوهېږم چې دا بوس د ټولو لپاره یې که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چاڼیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړي دي هغوی یې ډېر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسې دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خوا ته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا همدغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته. ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه، که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به یې ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللې، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد دي، د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدې سي. په د افغانستان په مرکزي سیمو کې تاسو د علي پور نوم اورېدلی سئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ. دې ته ورته دا هغه جنګي کسان وو چې وسله یې په لاس درلوده، او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه. نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل، نو خامخا غواړي سي بیا مغسې نفوذ ولري او لاس یې بري. نو فکر کوم له همدې امله به په ټولو افغانانو فشار راوستی، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډېر په هغه سیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای. او دا د ادعا بعد کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او له شک پرته چې یو، ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي. قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیه کلکه ساتنه، دغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ اړخ لږ کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ولا اوس موږ د غورو ته غوښتنه دا غا د فی الحال موږ دا د وینو په سرګو په لیدلو سرګو حال وینو چې د خو دا اوس فی الحال کچاغ چې څو راځي اشتباه کوي، نو کار اشتباه د چ راځي دلته چې راځي اوس به بخي وجد خراب ده نشي، او د اعلان مرته کړی چې دا نوې کال پور دا روان نوې کال پورې باید افغاني کډوال به ټول خپل وطن ته وسته نشي، او ولګل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډیر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي ښه د ګزاره کوي، په قانون هم زورول کوي، هغه قانون والا هم زوروي، خو بیا هم ښه دي کچاغ نه، بیا ښه دي کچاغ تک مال دی افغانانو ورور ته دغه درخواست ده چې دی دې خواته باید زړه راښنه چې ایران نه شي دلته راشي دی مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن دغه جا دی ربل دی ورکی که چغبری ورکی بیا هغه دلته راشي پنځه ورځ بعد ونیسي وایړی خو هغه هم له ښې وجې نه راځي چې دوی بله ښې وجې راځي بله ښه احساس راځي بیچارهګیان له مجبوریته راځي له مجبوری دی خو ته مخه را پیدا کی خو بیا دلته هم داسې وجې چې
سره عباس صاحب په داسې حال کې چې هر شیبه په داسې حال کې چې هر شیبه د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ یاست ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي
او د نیول سره موږ هم شه باور مو څه چې اني د شهر سره موږ په دیونیول نه ډاری غو د خپل کچا راغلم د پنځه پک میچ کې راغلم خو بیا پورول او مجبور سم راغلم د خپل نو دلته اوس خټه ډاری کوم موږ چې دا پراته یو د څه خټه ډاډه نه یو پراته نو ډوډۍ موږ له مونډي سره دا خوب هم له ناقراری سره دا د شپې چې مغازي ته ځونن بای ته ځو نو دلته ډېر په ډار په وان کې ځو له ډېر مشکلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیق کې خیر مې نو دماغ ورونه ته دا درخواځه چې دې خواته نه باید راشي وضعیت خراب دی
نه بس د کارونو د خاوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی
د کارونو مثلا دغه تبا انجینرانو ته دغه سب کارونو ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول به موږ روان ده مثلا ساختمان کې چې ساختمان باندې چې افغانای نه دي چې کور باندې چې افغانای کار نه کوي او دې د سب کارونو دغه د کورول کورونو جوړي دا کوم مسند نه لري نو کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خپل سره تصفاري نو خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د دې کې دوره سره په مثلا متوځي سلیکشن د پیدا شوی دا چې نیسم اړیم بیا چې وخت مولي پیسې په نو پاتیا ته پراته به څه کوم پیسې ورورې نه نو ډیر سخت دی نه
بله عباس صاحب یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو پنیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي له تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د څنګه ورته خاريغو نو بیا هم خپل گزاره کوي دمره گزاره کوي مثلا چرن نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو شغلی عباس تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي
ایران موږ د ایران حکومت موږ دغه درخواست چې باید موږ سره خره هیته کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې ورونه یو سره یو لاس سره مرشد رقم وجد نه ولا کم چلانو چې موږ خپل ډیران له وجد دغه د خوازه چې باید د افغان کډول سر باید خړایته کې خره او تاریخ بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یې له بل سره وکړو دا ولې زړه د دې وینم دا څنګه کال لاس کال کې زه زما راځم نو ما در کوم رفتار نه ولې درای ما ورته دا د خوازه چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره
اغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې حالت دغه سیناوړ چلن سره مخامخ نسی
همدغه پاسپورت مثلا نو سوال موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا دل بد چلن سره مخامخ نسی پاسپورت خو دې خشایده اعتبار شایده هر څړې اعتبار او حساب کارو هني اعتبار ور کوي نو کو هر څړې او اعتبار ور کوي نو کچا خو انسان
څه بل څه کار څه سخت دی بلې عباس په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونو ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي
نه
داسې نه ستاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي خپل وطن کې کاروبار برابر شي پر د وطن او پر د هیوادو ته مجبور نه سو پر د وطن خدا شي په وانه بیچارهګان باندې هر یو څه ظلم کوي نه ویران چې هیڅ شور چې وخه د دې سره بچران کوي بد رفتار کوي نو موږ دغه درخواست چې وطن کې مامن راشي وطن کې کاروبار برابر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو نو د موږ دغه درخواست او زموږ خوراتن کې روزګار او ژوندۍ وایي نو به موږ د ایران ته ځو ول چې موږ وانه لري دروازه مرزم نه کی موږ دې ته مثلا زړه نه وای خپل وطن کې کار وای نه اوس پر دې وطن کې کار خپل وطن کې سر دې وطن د دې مجبور یې چې سخت ده
ډیر مننه په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه دغه راز د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنه مو په دې بحث کې په ایران کې د افغان پناهغښتونو او کډوالو پر وضعیت خبري وکړي چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی
جگر زم لے نه.